د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز پرون د ننګرهار په ولایت کې د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون په مرکز د داعش د ډلې په حمله کې شپږ تنه مړه او 40 زخمي شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د 50,000 اضافي عسکرو په استولو غور کوي او د ناټو مقاماتو د داعش د افراطي ډلې په ضد د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د ګډون غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل پرون د ننګرهار په ولایت کې د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون په مرکز د داعش د ډلې د څلورو ملیشو په حمله کې کم تر کمه شپږ تنه مړه او 40 زخمي شوي دي د هغه ولایت مقاماتو او د سیمې د روغتونونو منابع ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون څلور کارکوونکي او دوه تنه امنیتي محافظین شامل دي د افغانستان جمهور رئیس دغه حمله سخته غندلې او هغه د بیان په ازادۍ یو حمله بلل ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غور کوي چې افغانستان ته اضافي نور 15,000 عسکر واستوي د هغه دغه فیصله به د می د میاشتې په 15مه د ناټو نه نظامي تړون د غړو ملکونو د مشرانو علي غونډې ته مخکې شي د امریکا د حکومت مقامات وایي ټاکل شوی چې جمهور رئیس ټرمپ به دغه د عسکرو د اضافه کولو مسله د دې میاشتې په آخر کې د ناټو د مشرانو په علي غونډه کې راپورته کړي د ناټو مقاماتو د داعش د افراطي ډلې په ضد د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د ګډون غوښتنه کړې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې ناټو دې د ټروریزم په ضد جنگ کې لا زیاته برخه واخلي د ناټو د نظامی کمیټې مشر جنرال پیټر پاول پرون ویلي دي داسې تصور شته دی چې ناټو به د دغه ائتلاف غړی شي د ناټو د نظامی تړون غړي ملکونه غواړي چې محلي امنیتي قواوې وروزي او نظامی تاسیسات تیار کاندي مګر نه غواړي چې د داعش د ډلې په ضد په جنگ کې برخه واخلي اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه تنه ډیپلوماټان توقیف کړي دي د پاکستان د بدنیو چارو وزارت د چهارشنبې دروازې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د دغې مسلې په باب خپل احتجاجي یاداشت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال ته سپارلی دی په دغه احتجاجي یاداشت کې لیکل شوي چې دغه عمل د ویانا د کنوانسیون نه څرګنده سرغړونه ده او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتي دي چې د دوی د ډیپلوماټانو حفاظت تضمین کاندي دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ پرون په ژنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې د حکومت مخالفینو د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د مذاکراتو دپاره د زیات وخت په ضرورت تاکید وکړ د مخالفینو یو نتاق سلیم مسلیت ویلی دی چې د سولې د مذاکراتو دې پړاو ته یوازې 4 ورځې وخت ورکړ شوی دی هغه وایي چې مخالفین د جوابونو د تیارولو دپاره زیات وخت او غور ته ضرورت لري هغه دا هم ویلی دي چې د سوریې د آیندې په باب باید فیصله په خپله په سوریې کې وشي نه په مسکو او یا په تهران کې د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د ترکیې د سفیر اقامتګاه ته نږدې د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښته کې 9 تنه زخمي شوي دي د واشنگتن پولیسو ویلي دي چې 2 تنه زنداني شوي هم دي د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان محافظینو هم په دغه خوډب کې برخه درلوده په دغه ورځ ښاغلي اردوان په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات هم لرم د امریکا غاک ترکی خبرونې ویلي دي چې د ترکیې د سفیر اقامتګاه ته نږدې هغه کردانو مظاهره کړې وه چې غواړي د زندان نه دی د پارلمان یو غړی صلاح الدین دیمتریس چې د کردانو طرفدار دی خوشي شي د فرانسې نوی منتخب جمهور رئیس ایمانویل مکرون د خپلې کابینې غړي اعلان کړي دي د هغه په کابینې کې په مساوي ډول نیمې ښځې او نیم نارینه شامل دي او دغه ټول غړي د سیاسي ډلو او د مدني حقوقو د ټولنې نه انتخاب شوي دي د فرانسې پخوانی دفاع وزیر په دغې نوې کابینې کې د باندنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې رپورټ ته. په افغانستان کې د متحده ایالاتو او نړیوالو ځواکونو قومندان درې میاشتې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره څو زره عسکرو ته ضرورت لري څو په هیواد کې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ترامپ د ادارې پلان کولی سي هغه ته دغه شمیر عسکر ور برابر کړي. د امریکا ژغ خبریاله کارالا باب په دې اړه یو رپورټ لري چې زموږ همکار به یې تاسو ته واوروي.
په افغانستان کې د دوبی د راتګ سره جګړه هم تودیږي، خو د ټرمپ ادارې لا تر اوسه د افغانستان په اړه خپل پلان نه دی اعلان کړی.
په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې، نو وار له مخه نشو ویلی چې پالیسي به څه وي.
خو پوځي چارواکي امریکا غږ ته وایي چې ښایي په دغه پالیسۍ کې افغانستان ته د یو څو زرو سردیرو لیږل شامل وي. مشرانو مخکې هم هڅه کړې وه چې له طالبانو سره د جګړې لپاره د نړیوالو پوځونو شمېر زیات کړي، خو کارپوهان وایي چې دغه زیاتوالی به یوه بله ستراتیژي وي.
دا ځل
موږ مستقیما د افغانستان پوځ ته وړتیا ورکوو چې لا زیات ځواکمن سي، نو د هغه څه په پرتله توپیر لري چې پخوا مو کول.
چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې پالیسي به د نړیوالو ځواکونو په شمېر نه بلکې په وړتیاو زیات تمرکز ولري، او د افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به منابع برابرې کړي. نور وایي چې د نړیوالو ځواکونو احتمالي زیاتوالی به د افغانستان د جګړې په ډګر باندې چټکه اغیزه ونه کړي.
انټیلیجنس کمیونټی اسسس
د استخباراتي ادارو ارزونه داده چې په 2013 کال کې به په افغانستان کې امنیتي حالت بیل شک خراب سي، حتی که امریکا او متحدین یو څه پوځي مرستې هم زیات کړي خرابې.
طالبان د 2001 کال په پرتله اوس د افغانستان زیاته خبره تر کنټرول لاندې لري، خو د زیات پوځي فشار معنا به دا وي چې هغوی له حکومت سره د خبرو کولو لپاره اړ شي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د افغان ځواکونو هدف دا نه دی چې دښمن ته یوه چټکه ماتې ورکړي، بلکې غواړي پرمختګ یې په راتلونکو کلونو کې زیات شي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې متقدینو پر افغان پوځ نیوکې کړي دي چې له طالبانو سره یو په ټپه درېدلی حالت لري، خو جنرالان وایي چې د ترهګرۍ ضد ماموریت لا هم بریالی دی.
افغانستان ته د تګ زموږ یو هدف دا و چې له هغې سیمې نه د یو بل برید مخه ونیسو، نو په تیرو 15 کلونو کې موږ دا هدف ترلاسه کړی دی، نو دغه برای باید نور هم تقویه کړو.
د ترهګرۍ ضد ماموریت له هغه وخت راهیسې مهمه بڼه غوره کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو هغه هېواد ته مخه کړې ده. دا موضوع او د طالبانو پر خلاف د افغانستان حکومت د اوږدې مودې د جګړې ملاتړ کول دوه هغه دلایل دي چې د کارپوهانو په باور د ټرمپ پالیسي به د اوباما د ادارې په پرتله له هغه هېواد نه د امریکا پر وتلو فشار وانه چوي. تاجمین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې پرون په علني غونډه کې د هرات د ولایت شورا رئیس کامران علیزی له خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور په اته میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. د یو شمیر افغان حقوق پوهان دا ګڼي چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ادارې د ځینو قضیو سره سیاسي چلند کوي چې دا کار د حکومت او خلکو ترمنځ فاصلې زیاتوي. پاموکړي په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپله یوه علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی له خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په اته میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. خو دغې محکمې هغه د درېمې محکمې تر پرېکړې په نقدي ضمانت له بند خوشې کړ. پر کامران علیزی باندې د څارنوالۍ په کارونو کې د لاسوهنې، د څارنوالانو سپکاوي او د خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه لګول شوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان جمشید رسولي دغه مرکز د سناب د محکمې د پریکړې په حق لویل چې په دې علني محکمه کې د قضیې ټولې اړوندې خواوې حاضرې وي.
جلسې قضایی به صورت علنی صورت گرفت و در نهایت هم در جلسې قضایی علنی
خغلی رسولی ویل دا قضایی غونډه په علنی ډول جوړه شوه او په پایله کې د 1398 کال د سور د 28مې ورځې په علنی غونډه کې د قضیې د ټولو اړخونو په حضور کې محترمو قاضیانو د رایو په اتفاق سره د قضیې کوي د واکونو د تشکیل د قانون د 350مې مادې او د جزایي اجراتو د قانون د 218مې مادې له مخې د لومړنۍ محکمې پر پریکړه تجدید نظر درلود او د قضیې تورنې پاته میاشتون تنفیذي بند محکوم کړ. د حمل د میاشتې پر اومه ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د لیو قضایي مرکز لومړنۍ محکمې کامران علیزی د هغه په غیاب کې په 2.5 کاله بند محکوم کړی و، خو دغې محکمې هغه د دویمې محکمې تر پریکړې پر ضمانت خوشې کړی و. د استیناب محکمې هم هغه د درېمې محکمې تر پریکړې له بند څخه خوشې. ښاغلي رسولي ویل چې لومړنۍ محکمې ښاغلی علیزی په 2.5 کاله بند د محکومولو وروسته هغه په معتبر ضمانت خوشې کړی و. یو شمېر افغان حقوق پوهان دا ګڼي چې د افغانستان د لیو قضایي ادارې د مجرمینو دوسیو د ارزولو پر وخت تر سیاسي اغېزو لاندې پریکړې کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیل عبدالصوبحان مزبا امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا کار په لیو قضایي ادارو د خلکو باور راکموي چې په نتیجه کې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لا زیاتولی شي.
دستې قضایه و که چې هغه کاملا مطبوعاتي شوي دي، د هغه جرایم مشهوده وسي او هغه دستې قضیې وسي چې ټول ولس د هغه تمه وسي، دا زه فکر کوم چې ډېره غټه جفا ده د دې ولس په حق باندې او دا د بې عدالتۍ، دا د بې اعتبارۍ، دا د ترس او د رعب تر ټولو عمده عامل کېږي. بناءً هغه څه چې نن سبا روان دي، خصوصا چې مثلا که ولسمشر په لومړي مرسیال باندې تور لګول کېږي، دا په نامعلومو ملحوظاتو باندې یو ګنګ حالت کې پاتې کېږي. د په مخابراتو په وزیر باندې تور لګول کېږي، دا په یو ګنګ حالت کې پاتې کېږي.
خو د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچي قضیه په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده او دا قضیه به د افغانستان د ناپېزه قانون سره سم وڅېړل شي. ښاغلي حمیدي وویل چې د افغانستان لوی څارنوالي به د دې قضیې په ګډون په هره قضیه کې خپله بېطرفي وساتي او تر سیاسي فشارونو لاندې به رانشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت وایي چې د دې وزارت د سړکونو د جوړولو پر مهال له امنیتي ستونزو سره مخ دی او دا وزارت له ولسونو غواړي چې د سړکونو د جوړولو پر مهال د امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه زموږ خبریالي لیمینیازي رپورت راستولی.
د کلو پراختیا وزارت وایي چې دا وزارت په کلیوالو سیمو کې د سړکونو او نورو عامه پروژو په تطبیق کې د نامنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا وزارت په کلیوالو سیمو کې د سړکونو او نورو عامه پروژو په تطبیق کې د نامنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دی. خو دا وزارت نه مانی چې وسلوال مخالفین دي د پروژو د تطبیق په سر له کمپنیو پیسې واخلي. د کلو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د سړکونو او نورو پروژو د پلي کولو پر مهال امنیتي خنډونه د دې لامل شوي چې خپلې پروژې پر وخت سره تطبیق نه کړي. هغه وویل چې دا مهال په لوګر ولایت کې څلور سړکونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ښاغلي دورانی وویل چې د دې سړکونو د امنیت خوندیتوب لپاره یې له امنیتي مسؤلونو سره خبرې کړې دي. هغه همداراز زیاته کړه چې د کلیو پراختیا وزارت د پروژو په پلي کولو کې به له ولسونو څخه ګټه واخلي. هغه وویل
تر دې چې موږ امنیتي قواوې جای په جای کو چې هم قیمت د پروژو ډېر جګ دي او هم د موږ هغه کارونه تقریبا یو ټارګیټ د نظامي کېږي چې په هیڅ صورت سره بیا دا پیشرفت نه کوي. د موږ تلاش داره چې د خلکو سپینګیرو د نفوذ نه کار واخلو، خلک وهڅوو تر څو د موږ د پروژو نه دفاع وکړي او د پروژې پلی سي.
ښاغلي دورانی همداراز وسلوال مخالفینو ته د سړک جوړولو د کمپنیو لخوا پیسې ورکول رد کړل.
د شک نه سدي چیلنج کې موږ مواجه شوي. که پیسې ورکړي ونه بیا به دا کار نه درېده. پیسې نه دی ورکړي.
ځینې په دې باور دي چې وسلوال مخالفین د مخدره موادو څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ د هغو کمپنیو او شرکتونو نه هم پیسې اخلي چې په کلیوالو سیمو کې غواړي پرمختیایي پروژې تطبیق کړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د طالبانو په وخت کې د دې ډلې غړی و امریکا غږ ته وویل چې وسلوال مخالفین د شرکتونو په نوم یو دفتر لري. ښاغلي مجده وویل مخکې له 2014 کال طالبانو د پروژو د پلي کولو د پرېښودلو په شرط د سکیورټي په نوم پیسې اخیستلې. ښاغلي مجده وویل
حتی امریکایان هم هغه وخت یعنې پخوا د 2013 کال مخکې په سکیورټي په نامه یو پیسې پیسې ورکولې، همدغه پیسې یعنې سکورتي پیسې طالبان اخیسته، ځکه چې په هغه ځای کې چې بیا دا پروژه جوړېده کمپنی مجبور و چې طالبان سره خبرې وکړي. او حتی امریکا اعتراف وکړ چې یو څه پیسې د افغانستان د بیا ودانولو پیسې طالبانو ته تللې دي، خو د سکورتي په نامه چې کومې پیسې ځانګړې کېده هغه دا سکورتي پیسې طالبانو ته ورکول کېده.
نامنی او له هغو سترو ننګونو نه ده چې تل یې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې له خنډونو سره مخ کړي دي او د دغو پروژو د تطبیق مخه یې نیولې ده. یو شمېر کارپوهان وایي په هغو سیمو کې چې نامنی زیاته وي آن پرمختیایي پروژې په کلونو کلونو هم نه تطبیق کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د روزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ماشومان د شیری د واکسین د ناسم تطبیق له امله خپل ژوند د لاس ورکړي او اوس د سیمې خلک د پولیو واکسین سره مخالفت پیل کړي او اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین سي. په دې حکله پام وکړئ، د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د جنوبی حوزې د پولیو د پروګرام چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې یو شمېر کورنۍ د پولیو د واکسین په حکله د ناسم پوهاوي له کبله له واکسین سره مخالفت لري او نه غواړي چې ماشومانو ته د ګزند ضد څاڅکي تطبیق سي. نن د پولیو د واکسین د عمومي کمپاین درېمه او وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی ده چې په روزګان کې 188,000 تر 500 کالو کښته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق سي. د روزګان د عامي روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر سیپودین امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې روغتیایي کارکوونکو په ګیزاب ولسوالۍ کې له هغه کورنیو سره هم پرله پسې ناستې کړي چې د شری د واکسین د ناسم تطبیق له کبله هلته ځینې ستونزې رامنځته شوې وې. نوموړي زیاته کړه د ګیزاب په ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې د پولیو واکسین سره مخالفت کړی وو د واکسین په دې کمپاین کې برخه اخیستې خو یو شمېر یې لا هم مخالفت کوي.
شاید هغه عوامل پکښې کې دغه یو 2% به تاثیر کړي، مګر هغه نور 50% څلور فیصد چې پاتې دي هغه د خلکو دغه کا شخصته ده په هغه لحاظ باندې خلکو موږ کوشش کوو د لار په چغره کورنم کاغه شخصته ده هم کمیونیکیشن پروګرامون لرو نوي نوي تګلارې په کار اچولې دي انشاءالله هغه به وکړو.
بلی خواته د پولیو له پروګرام سره همکار بنسټونه پر کورنیو ژغ کوي چې د پولیو ناروغي خطر په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د پولیو د پروګرام وایند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو ناروغي په حکله د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی او په روزګان کې د ماشومانو د مړینې پیښه د پولیو له پروګرام سره هیڅ تړاو نه لري.
او خلک ان شاء الله اوس پدې پوهیږي چې د پولیو واکسین یو بشپړ خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. دا چې تطبیق ګډ د شری د واکسین سره سوی دی او هلته د شری واکسین د غلط تطبیق له امله ځینې ستونزې رامنځته شوي دي. د پولیو واکسین ان شاء الله اوس خلک ټول پوهیږي ځکه پولیو کمپاینونه ډېر ترسره کیږي په خاص ډول هغه سیمې چې د پولیو لپاره تر خطر لاندې وي. نو کله چې د پولیو واکسین تطبیق شوی دی که موارد یې نه لرلی نو ان شاء الله خلکو ته باید دا د تشویش وړ ونه اوسي.
خو د روزګان د ولایتي شورا غړی ظاهر نادری غوښتنه کوي چې د هر ډول واکسینونو د عملي کولو پر مهال دي له پوره پاملرنې څخه کار واخیستل شي. نو موړی زیاتوي چې د ګیزو پولیسوالۍ کې د شری واکسین د ناسم تطبیق له کبله له ځینو کورنیو سره اندېښنې پیدا شوي دي.
په روزګان ولایت کې او د ګیزو ولسوالۍ ډېرې په سیمه کې عدالت سي تور سي هغه کوم واکسین چور لګولی دي درنه خرګه پرې چور رسیږي.
د روزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې ماشومانو ته د بېلابېلو ناروغیو ټول نه ډول واکسینونه عملي کیږي خو پولیو ضد واکسین له نورو واکسینو سره ډېر توپیر لري. د عامې روغتیا مسؤلین پر دې ټینګار کوي چې فالج ناروغي هیڅ علاج نه لري او د وقایې یوازنۍ لارې یې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. یو معتبر جمهوری غوښتونکي استازی له اف بی آی څخه غوښتنه کړې چې هغه اسناد ورولېږي چې د اف بی آی د پخواني رئیس هغه ادعا په اړه دي چې وایي ولسمشر ټرمپ له ده څخه غوښتنه کړې وه چې د اف بی آی اداره دي د ملي امنیت د سلاحکار مایکل فلین په اړه تحقیقات په ټپه ودروي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ولسی جرګې د استخباراتو د جرګګۍ غړي دیموکرات آدم شیف په دې اړه داسې وویل:
که ضرورت وي نو موږ به یې د محکمې له لارې احضار کړو، خو هیله دا چې موږ دغه اسناد په داوطلبانه ډول ترلاسه کړو. په دې کې یو لړ داسې ادعاګانې دي چې وایي د ایف بی آی له رئیس نه له ولسمشر سره د شخصي وفادارۍ غوښتنه وشوه. په دې لړ کې د ازمیښت په توګه ولسمشر هغه دې ته وهڅو چې د مایکل فلین په اړه تحقیقات بند کړي.
د دیموکراتانو دریځ دا دی چې پخوانی رئیس جیمز کومی په داسې وخت کې برطرف شوی دی چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات کول.
I have been authorized by the Department of Justice to
ماته د عدلی د وزارت له خوا نه صلاحیت راکړل شوې ده چې دا خبره تایید کړم چې ایف بی آی د خپلې وظیفې یعنی د استخباراتو ضد ماموریت په ترڅ کې د روسیې د حکومت د هغو لاسوهنو په اړه تحقیقات وکړي چې 2018 کال په انتخاباتو کې کړي دي.
تیره اونۍ ولسمشر ټرمپ جیمز کومی برطرف کړ او له هماغه وخت راهیسې د سیاسي جنجالونو او انتقادونو طوفان پیل شوی دی. دیموکراتان پر هغه رپورټ هم انتقاد لري چې ادعا کوي ولسمشر ټرمپ په لوړه کچه محرم اسرار د اسلامي دولت د ترهګر ډلې په اړه شریک کړي دي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پرون وویل: هو، معلومات شریک شوي دي، خو هغه د دې رپورټونو اهمیت بابېزه وګاڼه.
دا د ولسمشر لپاره بالکل مناسبه ده چې هر ډول معلومات چې دی فکر کوي د امریکایانو د امنیت د چارو د پرمختګ لپاره ضرور دی شریک کړي، او هغه همدا کار کړی دی.
ولسمشر ټرمپ هم په ټویټر کې پرون ولیکل چې دای د ولسمشر په حیث بشپړ حق لري چې د ملي امنیت او بشري دلایلو پر بنا معلومات شریک کړي، خو په کانګرس کې یو شمیر غړي د ولسمشر په دې ځواب قانع نه دي.
که رپورټونه درست وي، نو ولسمشر په دې کار سره زموږ متحدین اندېښمن کړل، مخالفین یې زړور کړل، او نظامي او استخباراتي مامورین یې له خطر سره مخامخ کړل.
سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ یوه بیانیه خپره کړله او دا خبره یې پکې رد کړله چې ولسمشر ټرمپ د ایف بی آی له پخواني رئیس جیمز کومی او یا له بل چا نه غوښتنه کړې وه چې د مایکل فلین په اړه دې تحقیقات بند کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا او ترکیې جمهور رئیسانو تر رسمي لیدو کتو وروسته اعلان وکړ چې هیوادونه یې د خپلو اړیکو نوی فصل پیل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د انقرې ملګرتیا ستایلې ده. واشنگتن ته د ترکیې د رهبر د سفر په مهال په تاوتریخجنو مظاهرو کې ګڼ خلک زخمیان سوي دي. د یو وطن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
کله چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د سه شنبې په ورځ ملاقات کو، یو شمېر مخالفینو په واشنگتن کې د ترکیې سفارت ته مخامخ مظاهره وکړه. لاریون کوونکو پر اردوغان نیوکه کوله چې ګواکې هغه د کردانو سره ناسم چلند کوي او په ترکیه کې له بشري حقونو او د رسنیو له ازادۍ نه سرغړونه کړې ده. اردوغان ضد مظاهرو کې شپږ تنه زخمیان شوي دي. د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی ده. خو په سپینې ماڼۍ کې تر رسمي لیدنو وروسته د امریکا جمهور رئیس له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ترکیې ونډه ستایلې ده.
موږ د ترهګرۍ پر ضد او د داعش ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند په څیر د نورو ترهګرو ګروپونو په مقابل کې د ترکیې له مبارزې ملاتړ کوو. موږ یقیني کوو چې دغه ترهګرۍ ډلې امن مرکزونه ونه لري.
جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې له کوردی ملیشو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د ختمولو په اړه څه نه دی ویلي.
موږ باید دغو ډلو ته هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دیني او په سیمه کې شته قومي جوړښتونه په خپل انحصار کې راولي او له ترهګرۍ سره مبارزه بهانه کړي.
ترکی رهبر ونه توانید چې انقرې ته د جلاوطنې روحاني فتح الله ګولن په ورسپارلو کې امریکایي مقاماتو ته قناعت ورکړي. اردوغان د خپل دولت پر ضد د تیر کال ناکامه کودتا د ګولن کار بولي. څېړونکي په دې باور دي چې د ترکیې مستبد رهبر له امریکا سره پر یو لړ مهمو معاملو موافقه کړې ده.
د دې
احتمال ډېر زیات دی چې هغه د کردستان د کارګرانو ګوند پر ضد د ترکیې د امنیت په خاطر نور هم ملاتړ ترلاسه کړی وي، او ممکن د عراق په شمال کې پرسنجار سیمې باندې د برید تاییدي هم اخیستي وي.
د منځنی ختیځ د چارو کارپوه هاوارد ایزنسټارټ وایي چې له ټرمپ سره ملاقات په ترکیه کې د اردوغان له اعتبار سره مرسته وکړه. واشنگتن د اردغان د حکومت پر ضد کودتا غندلې وه، خو د مشکوکو سیاسي مخالفینو او خبریالانو پر وړاندې د ترکیې د حکومت پر چلند نیوکې کړې وې.
دا د ناکام واده په څیر اړیکې دي، ولې د ډیرو ناکامو ودونو په شان داسې ښه دلایل هم شته چې له یو بل سره پاتې شي او د دوی د جلا کېدو قیمت ډیر زیات دی. نو هغه څه چې د امریکا او ترکیې نه تمه لرم دا دي چې د یوې معلومې راتلونکې لپاره زړه نازړه خپلې ملګرتیا ته دوام ورکړي.
ترکیه د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف مهم غړی هیواد دی او واشنگتن انقره خپل ستراتیژیکه ملګری بولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 په 100 کې کیږي. معنا دا چې په هرو 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 په 100 کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غږ ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یوه داسې ناروغي ده چې د ژوند په هره برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هرو 100 کسانو کې یو یې د زړه تنګوالی لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوی چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډیر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثالی افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% کې خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څه موده وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټ شي او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوې چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.